سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمې چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. دا لار د پرونی او درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوې وه، خو بختر خبري شانس چې طالبان یې درک کوي. راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه. په تیرو دوو ورځو کې د نورستان، کونړ، بدخشان، پنجشیر، بلخ، بغلان، لغمان، پکتیا، خوست، روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنی واورې ورېدې چې انساني او مالي زیانونه یې هم لرل. د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د نوبري ځل لپاره د شمال او جنوب د یو لسو ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. دا خبر لمخیه په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځیو د دولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیایي انستیتوتونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ او خوندو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز ولګاوه. خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیزونو وکولونی کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وه، نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي. غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال په هم د افغانستان له نیمې زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هېواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه. او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مو سویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري وربند غوښتنه کوي. که سم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خوای هیله مندي چې د دوی طرحې به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښي. امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته بجې اټکل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي. خبرونه مو اوریدل، وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګیدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي. چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د اسلامي همکارۍ او سازمان تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړ کړي. تاسو د کوم مسایلو په اړه به پکې خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. همدارنګ د چپدې روسي او تورزي کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوې، خلکو ته مالی زیانونه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د یو کورنۍ 13 غړي وژل شوي.
زما ترجیو د کور 13 خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي.
همدارنګ له دې سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسولای.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لشکله څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم پلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سشنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړ او مانداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمن لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپګم ټول کې پورته تر په هنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او د دولتي ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یک شنبه او د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوه کې دی وي غونډه کوربه هم وو، په خپل ایکس پاڼه د هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې خبر مختک کړي، خوای ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید وي کړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
له هر لارې چې کیږي هغه د فشار وی او کده تحریماتو د وځ کېدلو لاره باید جدي اقدام وشي او سموګ د افغان خصوصتونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننۍ څرګندونو کې په افغانستان کې بي وځلې ته هم اشاره کړې او جاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونیو ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوی. په ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل اوسې راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا طالبان حکومت د طبيبي خبر وړاندې د مبارزه وزارت وای پاتې ورو دوه ورځې کې د واورې ورخته او طبي پی خل عمل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږشتنه مړه او تاتنه نور ټاپین شوې دي. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبان حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیخو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې د طبي پیخو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې لنیستنه ناتر د سمینټي د واوري او بارانونو لامل له بده مرغه فنورستان، پنشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ وسکاسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوی دي. یو سول یو لس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او وڅلوک سروي هم تلف شوی دي.
نو موړي د دوشنبه پورز رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خویدول عمله 15 تنه مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیخه کې ديار لستنه خپلوان لاس ورکړي ازادي رادیو ته یو وویل
دولس بجی او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې وبخښي شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کاڅ کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوی دي.
پنشیر ځکه د روز به
پنشیر لته رو دوه ورځې راځي د سخت واوري شاهد دوله بده مرګه د پرونی واوري د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید شهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هوادوال شهیدان شو. تیر کلونو کې هم ورته پیښې رامسته شوی دي او زموږ ډیره هوادوال قرباني شوی.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موسم
اوس مهال د بدخشان څول وسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان وسوالۍ ته لاړ شو خو له بده مرغه چې لارې بند ده تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختره جانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورخت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو لړلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د دوه هی د ورځنی غونډې پایلو د شمیر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د خزو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارول دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه د دوه ورځنی ناشتي لا پای تر رسیدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړي استادو په حضور کې جوړه شوې و یا د ناشته او پایلې د زینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د خځو مدني فعالانو خبرګونونه را پارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلي او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یو جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوه په وندکی د مترشویو مسایلو هر کله کړای خو زیاته کړی د چی پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان پړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولای شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو سیمه ایزو نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منځوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړی دی چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون لننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوی وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. خاغلی نبیل زیاته کړی چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوهې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوهې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوهې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوې. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې دی ټول خواوو او یا هم دی ټول مخالفینو استادو د طالبانو ضد جبهه، د بشری حقوقو فعالانو، د ښځو د حقوقو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی رادیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شو. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استاذي توپ سلور تنو برخه اخیستی و. تر دې غونډې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقوقو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمه و نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی پوز په تیر څلور شپږ ساعتونو کې بیا د غزې ترانګي کې پوزي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نورو.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د ترانګې پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوی دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډیره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان کې د روسي او څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تسره تفصيلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راځي وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرې د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیزو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ او لکبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمه هم شته چې خلک د اوبو د نشټوالي له وجې د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبشته او نه د څارویو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره. په کارکېلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالۍ له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللې دی، معلوم نه دی چې چیري. یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای په زوس کله خالی سوې ده، تقریبا نیمایي سوې ده. هغه نو د کاروبار مالداری کول او بخول ته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداری او مالداری هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړي زینه.
په فراه ولایت کې هم همدا کی سره ونه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبد الله علي زای د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری
ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیس چې په خوایې ډیر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډیره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګې او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا وشان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانی وشان ونږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو 30 دانی پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګران یو بنسته په بیاوانو په دښتو کې سم خرڅو یا ګران ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دی پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون زداغه د وبو سره ډیر په تکلیف شنه باغونه موچ ول شنه شان موچ ول نو د وبو د نسته سره مخامخ یو وب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پرسیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک راجام سي وب نه د وبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمیز مکه د اوبو د کمښت لوجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د غللین د کلری یو جری پایم زکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبیر ته وښو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالی له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. کمه پټي چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته، د واخو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې د پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي او رسامي، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګانو هلته په کابل کې هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې د اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چېرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې د اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سری ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم دغه ریښې ته، دغه کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت وي، هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورسره ایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبو رسونی سیستم دی چې دا کولای شي حتی خلک کولای شي په غرونو باندې د درخې نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي. د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی مځکته اوبه ورکوي هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه مځکه لري، کېدای شي چې 50 جریبه ته اوبه د شخص خړوبې کې ضرورت ودی، ځکه چې سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي. کېدای شي چې 50 یا 10 جریبه او هغه دومره تاوان چې دی په دغه کې نو ته به ستاسو جبران او ته خو مه کم مصرفېږي.
مننه. دا خو تاسو د لاند محل لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد محل کې خلک څه کولای شي؟
اوږد محل باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې د کښېنې دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد محل باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوام د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک اول خو ځنګل باید ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشي، او د بلې خواته د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي، چې مثلا منطقو کې یا سرسیره منطقو کې چې اوبه سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او دا څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هواد له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې هم دره زیاتونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکه د کورې تودوخه ته په پام سره خلک باید د اوګدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو وسی. د ښاغلي هواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې